امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي اوس په مخړی د خبرونو لندېسته
د کندهار کابل لوی لار پروند جګړو لامل تړلې و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د تشدد د قرارولو لپاره به سیمې ته سفر وکړي او د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د دموکراتانو ترمنځ مقدماتي مناظره کیږي
نن چهارشنبه ده د 1400 نیوی کال د میزان د میاشتې 22مه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په اړه مهم رپورټونه لرو او یو مرکه د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره لرو خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو واوروي
د کابل کندهار لوی لار پرون هم تړلې و د غزنی د والی مرستیال امریکا ژغته وویل چې پرون د غزنی په مرکز د شاه عباس په سیمه کې او د اندړو د ولسوالۍ د نانی په سیمه کې د جګړو لامل د کابل کندهار لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې و عیني شاهدان امریکا ژغته ویل دي چې پرون ډېر شمېر مسافر په دغه سیمه کې د جګړو لامل بند پاتې وو د غزنی د والی معاون محمد علی احمدی پرون ویل چې د کوماندو ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي او ژر به دغه لاره پرانیزي موږ به په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره په راتلونکي خپرونه کې د خپل همکار عزیز الله پوپر سره چې په قندهار کې دی د خبرو هڅه وکړو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې یو شمېر مطبوعاتو او خبریالانو ویلي دي چې که طالبانو د یک اوتلو په تلویزیونونو برید وکړ نو دوی به د طالبانو خبرونه تحریم کړي په هغه خبری کانفرنس کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی وو د رسنیو مسولینو ویل چې پر رسنیو برید جنگی جنایت دی د رسنیو د مسولینو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې رسنۍ د جنگی اړخونو اړوندې نه دي بلکې ملکی بنسټونه دي طالبانو د یک او د تلو د تلویزیونونو کارکوونکو ته د مرګ ګواښ کړی دی طالبانو دغه رسنۍ د درواغو او غیر اسلامي خپرونو په خپرولو تورنې کړي دي د کندز د ښار ته نیولو وروسته تلو تلویزیون په ریپورت کې پر ښځو د جنسي تیری په اړه رپورټ خپور کړ د دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم طالبان پر ښځو په جنسي تیریو کولو تورن کړل طالبانو دغه رپورټ او تورونه په غوڅه رد کړي دي ارګم په ویلامی کې د طالبانو ګواښ خندلې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د تشدد د قرارولو لپاره به اسرائیلو او د فلسطینی سیمو ته سفر وکړي کیری دغه خبره پرون ناوخته د هاروارد په پانتون کې وکړه پرون په بیت المقدس او نورو سیمو کې فلسطینیانو په ډزو او د چړو په بریدونو کې درې تنه اسرائیلیان ووژل د امریکا ژغ خبریال رابرټ برګر د بیت المقدس نه رپورټ رالېږلې دی چې خلاصه به یې تاسو ته درواورو
په ملکی اسرائیلیانو د فلسطینیانو دغه حمله په داسې وخت کې شوې دي چې هلته د دغو دواړو خواو ترمنځ د سولې جریان هم په ټپه درېدلی دی د اسرائیلو یو سیاسي مبصر موشی امیراف وایي چې اسرائیل باید په دې برخه کې اولنی سیاسي اقدام وکړي هغه وایي
The fact that we don't have a political process will bring more and more violence and it's up to us.
او حقیقت کې مونږ کوم سیاسي جریان نه لرو چې د پخپلا زیات شخړو تلاره او ورکړي او دا په مونږ پورې اړه لري مونږ قوي اړخیو مونږ په لوی دي زغاړې او بیت المقدس حکومت کوو دا اوس په مونږ پورې اړه لري چې د نو پلانونو ابتکار وکړو او د فلسطینیانو سره په هغه موافقه وکړو اسرائیل وایي چې همدا اوس د سولې داسې خبرو ته چې مخکینی شرایطونه لري تیار دی مګر فلسطینیان وایي تر څو پورې چې په لویدیځې غاړې کې د ناقلو یهودیانو د آبادیو پراخول دوام ولري او هم اسرائیل د 1948 کال سرحدونو ته په شا شوي نه وي د سولې خبرې هیڅ معنی نه لري
دا په بیت المقدس کې د تشدد د وروستۍ پیښې په اړه رپورټ چې تاسو واوریدئ د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د سوریې د پاسه د هوایي مسؤلیت په اړه به ډېر ژر د روسیې سره یو قرارداد وسی د دغه کار هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د الوتکو د احتمالي جنګیدو مخه ونیول سي. تیرونی په سوریه کې د روسیا او امریکا پیلوټانو د یو بل سره د 14 کیلومتر په واټن کې جلا جلا هوایي بریدونه وکړل. د امریکې او روسیې الوتکو ترمنځ فاصله دومره نږدې وه چې پیلوټانو یې د یو بل د الوتکو نمبر لوستلی سوای. بل پلو ته پرون وسلوالو د سوریې په پایتخت دمشق کې د روسیې په سفارت باندې د راکټونو وار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې په سفارت باندې د راکټونو ویشتل تر روسیې عمل دی. روسیې پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې د ترورستان په مرکزونو باندې 14 هوایي بریدونه کړي دي. د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو ډله وایي چې د اوکراین د پاسه مالیزیایي الوتکه په روسي ساخته توغندۍ ویشتل سوې وه. دغه الوتکه تیر کال د جولای د میاشت په 12 نیټه راوغورځول سوه او 298 کسان پکښې سپاره وو چې ټوله ووژل سول. نور تفصیل به په دې اړه د شافی سردار نه واورو.
هالند تحقیقونکي وایي توغندۍ د الوتکې په مخکنۍ برخه کې لګېدلې او دوه پیلوټان پکې ځای پر ځای وژل سوي وه. د تحقیقاتو په راپورټ کې دا نه دي ویل سوي چې توغندۍ چا ورکړي، خو البته دا پکې ویل سوي چې توغندۍ د هغې سیمې څخه وار سوي چې د روسیې د طرفداره بېلتون غوښتونکو په لاس کې وه. په دې الوتکه کې 298 تنه وژل سوي او 126 هالنډیان وه، او په همدې خاطر د تحقیقاتو مشري هم دې هیواد ته ورکړه سوې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي دي چې ښکاره خبره ده چې په یو اړخیز ډول د نتیجهګیري پرېکړه سوې او هدف یې سیاسي دی. یوکراین او غربي هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه د روسیې طرفدار یاغیانو او په خپله د روسیې د ځواکونو لخوا په توغندۍ ویشتل سوې ده.
او دا هم وروستۍ خبر. د امریکا په لاس ویګس کې د 2014 کال لپاره د دیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو ترمنځ څو شېبې مخکې لومړنۍ تلویزیوني مناظره پیل شوه. په دغه مناظره کې د دیموکرات ګوند 15 احتمالي کاندیدان برخه لري چې په دوی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن هم شامل ده. د هغې په مقابل کې دیموکرات سناتور برنی سانډرز هم ولاړ دی. تازه نظر سنجی شي چې د دیموکراتانو په احتمالي کاندیدانو کې هیلری کلینټن تر نورو مخکې ده. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، هالندي تحقیقونکي وایي چې د مالزیا هغه الوتکه چې څه موده مخکې په یوکران کې رالویدلې وه په روسي ساخته توغندۍ ویشتل سوې وه. نور تفصیل تاسو په دې رپورټ کې واوري. هالند تحقیقونکي وایي توغندۍ د الوتکې په مخکنۍ برخه کې لګېدلې او دوه پیلوټان پکې ځای پر ځای وژل سوي وه. په راپورټ کې ویل سوي کچیري د یوکراین په ختیځ کې مسافر وړونکو الوتکو ته د پرواز کولو اجازه نه وای ورکړه سوې، دا پیښه به نه رامنځته کېده. د هالند د هوایي چلند د مسؤلیت د بورډ مشر تیبي جوسترا وایي د یوکراین په جګړه کې ټولو ډلو هره پریکړه د پوځي اصولو له مخې کوله او هیچا هم ملکي هوایي چلند ته د ورپیښو خطرونو پروا نه کوله. د تحقیقاتو په راپورټ کې دا نه دي ویل سوي چې توغندۍ چا ورکړي، خو البته دا پکې ویل سوي چې توغندۍ د هغې سیمې څخه وار سوي چې د روسیې د طرفداره بېلتون غوښتونکو په لاس کې وه. د یوکراین د ملي امنیت شورا هم تایید کړی چې د الوتکې د رالویدو پر وخت دا سیمې د یاغیانو په لاس کې وې. په دې الوتکه کې 298 تنه وژل سوي او 126 هالنډیان وه، او په همدې خاطر د تحقیقاتو مشري هم دې هیواد ته ورکړه سوې ده. په خپله یوکراین هم د پیښې په اړه جنایي تحقیقات کوي. د رپورټ جزئیات د روسیې سره شریک سوي دي، او د هالند صدر اعظم مارک روټ د روسیې څخه غوښتي دي چې د الوتکې د لویدو د پیښې په اړه په جنایي تحقیقاتو کې دې پوره همکاري وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان نیټ پرایس وایي د هالند د تحقیقات په مسلکي ډول ترسره سوي دي او د جرم مرتکبینو ته د سزا لپاره ښه اساس کېدلی سي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي دي چې ښکاره خبره ده چې په یو اړخیز ډول د نتیجهګیري پرېکړه سوې او هدف یې سیاسي دی. روسیه همدارنګه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه پریکړه ویټو کړې و چې د الوتکې د لوېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره یې د یوې جنایي محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د هالند هغه ډله چې په یوکران کې د مالزیا د یوې الوتکې د غورځېدو په اړه تحقیقات کوي دې نتیجې ته رسېدلې چې دا الوتکه د بوک په توغندۍ ویشتل سوې چې په روسیه کې جوړیږي، خو د توغندۍ جوړوونکي بیا وایي چې د هغوی معلومات د هالند د تحقیقاتو سره توپیر لري. د تحقیقاتو نتیجه په الوتکه کې د وژل سوو مسافرو د کورنیو د غړو سره نن په حق کې شریکه سوه. یوکراین او غربي هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه د روسیې طرفدار یاغیانو او په خپله د روسیې د ځواکونو لخوا په توغندۍ ویشتل سوې ده. په الوتکه کې ټول 298 تنه وژل سوي وه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورېدی اوس پامکړی دی رپورټ. هغه افغان انجلی چې د ماشومانو د حقوقو د نړیوالې جایزې لپاره نومانده ده وایي چې په افغانستان کې ماشومان د حکومت او نړیوالې ټولنې جدي ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیمزاده، د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړی دی دغه جایزې ته نومانده سوې ده. عزیزه، اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سوو په یو کمپ کې اوسیږي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان یې په اړه تفصیل ورکوي.
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومانده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینی کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ په خود ما از طریق سرکس که سر کمپ ما دایر شد ما خبر شد
دی وی د سرکس له طریق چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبره شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نننه مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک دوبو خوانځي او بل دا چې له ماشومانو نه په خوانځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هوار کړه.
تانستم که تذکره گرفتن ازت پال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه، سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه، موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم. اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډیر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برک اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
میاوه ما می خریدیم مستان
دا وبخو مجهز تیل ټانکرونو نه او له نساجیب هم ماشومان راوړلې. اوس موږ د بول سرګردانی به غمیو.
15 کلن عزیزا په کابل کې د یو خونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي، ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي، هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ور زده کوي، تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
Thank you.
تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 9:30 دقیقې دی. درنو اوریدونکو تاسو سندره واوریدل او سپامو کړئ زموږ د خبرونې مرکې ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په زیمبابوې کې دی او د جمعې په ورځ د کوربه هیواد سره لومړۍ یو ورځنۍ سیالي لري. زموږ همکار مطیع الله عابد د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره چې دا وخت په زیمبابوې کې دی د ملي ټیم سره دی یوه مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
محترم فرید هوتک صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي ځل باندې د رسمي یو سفر د 15 ورځنۍ او 2 ورځې لوبې هم پکې کیږي د زیمبابوې د لومړي درجه لرونکي هیواد سره کیږي، تاسو دغه سفر د افغانستان لپاره څومره مهم ګڼئ؟
افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې هلې ځلې روانې کړې تر څو وشي د یو شمېر پوره غړو هېوادونو سره سیالۍ برابرې کړي د ملي لوبډلې لپاره. نو خوشبختانه چې د افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې په دې بریالی شو چې د کرکټ د نړیوالې شورا سره پوره غړیتوب لري، 15 ورځنۍ لوبې سره برابرې کړي او 2 ورځې نړیوالې لوبې، یعنې 15 ورځې نړیوالې لوبې او 2 ورځې نړیوالې لوبې. زه باید تاسو ته ووایم چې دغه لوبې د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې دي، ویل پرې چې زیمبابوې تاسو د سره معلومه ده فل ممبر یا پوره غړی هېواد ده. نو په څو ورځو وړاندې د پاکستان ملي لوبډلې سره هم لوبې درلودلې او پاکستان ملي لوبډلې هم په لوبه کې ماتې ورکړله او همداشانې د ایرلین سره سیریز درلوده چې ایرلین ته هم ماتې ورکړله. نو زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان د دغه شانې دغه شانې لوبډلې سره د لوبو کولو چانس پیدا کړي دی او ډېر غټ امتیاز ده، ډېر غټ چانس دی د افغانستان لپاره. بعضې تاسو ته ووایم چې افغانان د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغان ملي لوبغاړي تر دا مهاله درې لوبې کړې چې درې لوبې کې دوه لوبې ګټلي او یوازې یوه لوبې بارېږي ده. او همدا ډول درته ویلی شم چې په تمیلاتو کې په بېلابېلو برخو باندې کار کړی ده. دغه هېواد سره د لوبو په لاره کول په څو برخو کې ډېره ګټوره ثابتېدلی شي. یو خو دا چې موږ ته په رینکینګ کې هم ډېره ګټه کوي او بل دا چې د لوبغاړو مهارتونه لوړېږي چې موږ تر څو د فل ممبر غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو. او همدا ډول درته ویلی شم چې زموږ هدف هم همدا دی چې تر څو وشي کولی په راتلونکي کې د کرکټ د نړیوالو شورا سره پوره غړیتوب ترلاسه کړو. چې پوره غړیتوب ترلاسه کوو باید له بل مهم همداشان د پوره غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي او هغه لوبو کې کې مخې ته ترلاسه کړي. او په نورو برخو کې تاسو معلومات شته چې د افغانستان کې څو ډېر زیات کار روان کړی، لکه د مدني جوړولو، د اکاډمۍ جوړولو، په کورني کرکټ باندې. دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د پوره غړو پوره غړیتوب په برخه کې افغانستان سره ډېره مرسته کولی شي.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام چې مارچ کې و هغه نه پس ورته فرصت برابر نه شو چې نړیوال لوبي وکړي. یو ورځنۍ او زیمبابوې په مقابل کې ډېرې لوبې کړې دي، دغه تفاوت څه فرق نه کوي په افغانستان باندې؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان کې بورډ هم په همدغه خاطر باندې ډېره هڅه کوله تر څو د خپل ملي لوبډلې لپاره زیاتې لوبې ولري. خو دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده، یو شمېر لوبډلې په خپلو تقسیمو اوقاتونو کې ډېرې مخصوصې وي او نشي کولی چې د افغانستان سره هم لوبې ترسره کړي. نو د دې په خاطر باندې زموږ دغه لوبې یو څه دغه وخت پورې راغلې، یعنې یو څه وخت پورې راتېر شو. او بله خبره دا چې زموږ لوبغاړو نور لوبې هم ترسره کړي دي. تاسو بهتره معلومه ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې په نور برخو کې نور لوبو کې برخه اخیستې وه او په کابل کې تمرینات ترسره کړل. دلته چې دغه دي اوس دلته تمرینات ترسره کړل او د آب و هوا سره بلدیت پیدا کړو. همداشان درته ویلی شم چې د پیچونو سره بلدیت پیدا کړو. او ورځ تر بلې تاسو بهتره معلومات شوی چې لوبغاړي د دې ځای د میدانونو د پیچونو سره ډېره زیاته بلدتیا پیدا کوي او انشاءالله وبه شي کولی چې د مبې په وړاندې ښه نتیجه ترلاسه کړي.
یو پوښتنه فرید هوتک صاحب، عموما د فیسبوک د لارې به هم تاسو ته رسیږي او نور خلک هم، نړیوالو لوبې کېږي، توقع دی چې دا په تلویزیون ښودل کېږي او بیا خلک هم هغې نه خوند اخلي. دغه لوبې مخکې داسې اوردل کېدل چې په تلویزیون ښودل کېږي، خو وروسته خبر راغی چې نه، امکان نشته. اوردونکي کولی شي په دې باره کې روښانه کړي؟
بالکل، ښه پوښتنه مو کوله. عابد صاحب، کله چې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی نصیر الله دانش او وزیر رئیس ښاغلی شفیق الله ستانکزی د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره په دغه برخه کې غږېدل او خبرې کولې، او بیا چې کله پریکړې ته ورسېدل هغوی په دا په دې برخه کې دا ډول کړو چې موږ ټول کرکټ سره تړون لرو دا به خپرېږي خو دا چې اوس ټیسټینګ را مسه شوی دا او د دې لوبو یا د وسالې کور د توپ هم د زیمبابوې سره دا نو په دغه برخه کې تر ډېره ملګرام نه یو ملګر هڅه وکړه اوس مو هم هڅه روانه ده تر څو شي کولای چې دغه لوبو یو ټلویزیون څخه زندید خبری که یا هم ستریمینگ سیستم رو تبرا برکنی دا چه دانو بی خبری نشی نو زدی هم باید گویم چه زمانی حوادوان پدی پوشی چه زده غسیانه کور به توب یا تون مسئلتون به زیمبابی پر غاربی نو دای زمان نده را گیلا و نکنی خو پراتون کنو بی که بیا منگا دی زیمبابی کور به توب کنی نو انشالله چه داگل پاقی برخمان دو سل کار روان با او اغا بی انشالله که خویه کنی پی زندی بر اخبری کنی
ډیر ډیر مننه محترم فرید هوتک صاحب نو وخت نصیب
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی څولند خبرونه ته د کابل کندهار لوی لار پرون هم تړلې و د غزنی د والی مرستیال امریکا جخته وویل چې پرون د غزنی په مرکز د شهباز پسیمه کې او د اندړو د ولسوالۍ د نانی پسیمه کې د جګړو له امله د کندهار کابل لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې و عیني شهیدانو امریکا جخته ویل دي چې پرون ډیر شمیر مسافر په دغه سیمه کې د جګړو له امله بند پاته و د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه یو شمیر مطبوعات او خبريالان وایي چې که طالبانو د یک او تلو په تلویزیونونو برید وکړي نو دوی به د طالبانو خبرونه تحریم کړي په هغه خبری کنفرانس کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی و د رسنیو مسؤلینو وویل چې په رسنیو برید جنګي جنایت دی د رسنیو د مسؤلینو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې رسنۍ د جنګي اړخونو اړوند نه دي بلکې ملکي بنسټونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د فلسطینیانو او اسرایلی ترمنځ د تشدد د قرارولو لپاره به اسرایلو او فلسطینی سیمو ته سفر وکړي کیری دغه خبره پرون ناوخته د هارډورډ په پوهنتون کې وکړه د امریکا د دفاع وزیر وایي که چې د سوریې د پاسه د هوایی مسؤلیت په اړه به ډیر ژر د روسیې سره یو قرارداد وسي د دغه کار هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د الوتکو د احتمالي جنګېدو مخه ونیول سي تېر اونۍ په سوریه کې د روسیې او امریکا پیلوټانو د یو بل سره د 1400 کیلومترو په واټن کې جلا جلا هوایی بریدونه وکړل د امریکایي او روسي الوتکو ترمنځ فاصله دومره نږدې وه چې پیلوټانو د یو بل د الوتکو نمبر لوستلی سوای د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو ډله وایي چې د اوکراین د پاسه مالیزیایي الوتکه په روسي سخته توغندۍ ویشتل سوې وه دغه الوتکه تیر کال د جولای د میاشتې په 19 نېټه راوغورځول سول او 298 کسان پکې ووژل سول او د امریکا په لاس ویګس کې د 2014 کال لپاره د دیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو ترمنځ څو شېبې مخکې لومړۍ تلویزیونی مناظره پیل سوه په دغه مناظره کې د دیموکرات ګوند 15 احتمالي کاندیدان برخه لري په دوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن هم شامل وه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرید افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتي ګراف په حساب یې تاسو ورو په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 دیش ټیټه 14 په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 25 او شپې ته به هوا سړه وي 8 درجې به وي په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 29 په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه په فراه کې 25 دیش او ټیټه 14 اټکل شوی ده قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو د درې خبرونې همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ